دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د سهار 9 په کابل کې 8 نیمې او دلته په پراګ کې د سهار 6 بجې سوي دي. نن د یک شنبه یا اتوار ورځ او د 2014 میلادي کال د جون 8 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په لومړی سهارنی خبرونه کې په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. د مشال رادیو د نننی 9 ساعته خبرونه پیل په همدغه لومړی سهارنی خبرونه کوو چې سلام پښتونخوا ته ځانګړې شوې ده. خو په لومړي سر کې به اسرار العالم مومند ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر.
سهار مو بخیر. لومبه د مهم خبرونو لندیز. په شمالي وزیرستان کې د اوت منزو وزیر جرګه ویل دي په دو هفتو کې ل کبایلی سیمو بهرني وسلوال وستل ډیره مشکله خبره ده. په کراچۍ کې د تشدد په پیښو کې د دو پولیس سرتیرو په ګډون اته کسان وژل شوې دي او افغان چارواکي وایي د بغلان په وروستیو سیلابونو کې څه باندې 15 کسان مړ شوي او یو شمېر لا درک دي. او زه خبرونو تفصیل. په شمالي وزیرستان کې د اوتمنځو وزیر جرګې ویل دي په دوه هفتو کې له قبایلي سیمو بهرني وسلوال وستل ډیره مشکله خبره ده. خو دوی به په دې لړ کې مذاکرات کوي. د یادې جرګې مشر ملک شرما مد نن په دې اړه مشال ډو ته ویل
باری کسان لکه هغه مونږ چې داسې په ګوته کړی نه دي او مونږ صرف دا ویل دي چې هر یو قوت په وزیرستان کې دی چې دا امن ته راځي دا مونږ وړاندې
یاد به چیرې تیرې جمعې پورته د خبر پښتونخوا کور کمانډر او گورنر د اوتمنځو وزیر جرګې ته ویلي وو چې په قبایلي سیمو کې ځامن پر ځای کول لپاره دی په 15 ورځو کې دننه بهرني وسلوال لسیمې وباسي. په کراچۍ کې د تیر مازدیګر راهیسې د تشدد په پیښو کې د دوه پولیسو سرتیرو په ګډون څه کسان وژل شوي دي. پولیس چارواکي وایي د تشدد پیښې دغه ښار په بنارس منګوپیر لیاری کورنګۍ جمعګوټ او ملیر په سیمو کې مخې ته راغلي دي. په وژل شوو کسانو کې د وسلوالو طالبانو یو غړی هم شامل دی. د رینجر ځواک د ویان لخوا په خبره اعلامیه کې راغلي دي د غتن تیر ماښام د منګوپیر په سیمه کې د امنیتي سرتیرو سره په مقابله کې وژل شوی دی. په کراچۍ خان کې د تشدد د پیښو د لړۍ په داسې مهال تیزه شوې چې په دغې خان کې د تیرو 10 میاشتو راهیسې د لټون عملیات دوام لري. د خبر پښتونخوا گورنر ویلي دي چې ترګری له کبله ډیر خلک وژل شوي د په خبره وخت رسیدلی چې ترګری د لمنځه وړلو لپاره کوټلي فیصله وشي. پرون په پنډی کې د یو ځن مرګي برید له وجې د وژل شوي پوځي افسر د لاسنیوي وروستو خبریالانو سره په خپلو خبرو کې مهتاب عباسي ویل چې ملک له ډیر وخت راهیسې له ترګری سره مخامخ دی چې د په خبره له وجې ډیره وینه توی شوې. یاد دي چې پاکستان کې د تیر یوې لسیزې راهیسې د ترګری له وجې څه باندې 15 زره کسان وژل شوي دي. تاسو مشال ډو خبرونه اورئ. افغان چارواکي وایي د بغلان په وروستیو سیلابونو کې څه باندې 15 کسان مړ شوي او یو شمېر لا درک دي. د بغلان چارواکي وایي تر اوسه یې له اوړ میاشتې راهیسې چې دغه سیلابونه بهېدلي د یو شمېر کسانو مړي راویستلي دي. د یاد ولایت د والي ویاند محمد همقل وایي ښایي د مړو شمېر زیات شي. بلخوا د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د بغلان په وروستیو سیلابونو کې 14 زده کوونکي هم مړه شوي دي. دغه زده کوونکي د ګذرګانو نور ولسوالۍ د بیلابیلو ښوونځیو زده کوونکي وو. د ګذرګا نور ولسوال ویلې دي سیلابونو 4 کلی وړي دي او په زرګونو څاروي هم وژلي دي. جمهور ریاست وایي ولسمشر احمد کرزي د اضطراري حالاتو کمیټې او اړوندو ادارو ته لارښوونه وکړه چې په بغلان ولایت کې د وروستیو سیلابونو له کبله زیانمنو کسانو ته زر تر زره بیړنۍ مرستې ورسوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان روسي حمله چې په نتیجه کې 3 تنه ملکیان وژل شول وغندله. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي انکوبیش په کابل کې د جمعې د ورځې حمله وحشتناکه او د جمهوري بهیر خلاف وبلله. د یوناما اعلامیه وایي دوو ځنوجونکو د ولسمشر د کاندید ډاکټر عبدالله پر کاروان حمله وکړه. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر ویان نظیف الله سلارزی پر مشال ډوته ویل
د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی او په کابل کې د یوناما د دفتر مشر د افغانستان د انتخاباتي پروسې ملاتړ او پر دې ټینګار کوي چې افغانان د ډیموکراسي دفاع ته ژمن دي او دغه ډول کارونه یې مخه نسی نیولی.
د یوناما اعلامیه وایي د جمعې د ورځې په پیښه کې په خپل عبدالله ته زیان ونه رسید خو په پیښه کې د امنیتي سرتیرو په ګډون 14 کسان وژل شول او 14 نور جوبل شول. د امریکا د بنو چارو وزارت وایي د امریکا او ایران چارواکي د ګولو نهي په ورځو په جنیوا کې سره ویني. د ایران پر اټومي پروګرام د دې هیواد او شپکو د کتورو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو تا تر بل پړاو مخکې دغه کتنه ترسره کیږي. واشنگتن پرون ویل چې د امریکا د بونو چارو وزارت مرستیال بل برنز د امریکایي هیئت مشري کوي. د ایران رسمي خبر ایجنس ایرنا د هیواد د بونو چارو وزارت په حواله وایي چې د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو ورته خبرې د ایراني او روسي چارواکو ترمنځ کیږي. د امریکا د کانګرس یو غړي وویل نړۍ غواړي د یوکراین له دې هدف په مرسته وکړي څو یو پرانستې ټولنه ولري چې فساد پکې کم وي. میرمن مارسی کپټور چې د یوکراین د نوي ولسمشر پیټرو پروشینکو د لوړې په مراسمو کې برخه درلوده پرون یې دا خبره د مشال ډو یوکراینی څانګې ته وکړه. هغه زیاته کړه د یوکراین خلک یو ذمہواري په مخ کې لري. میرمن کپټور وویل خلک باید ډاډمن شي چې وزارتونه په صادقانه ډول رهبری کیږي. ځوانان او تجربه کار کسان پکې ګمارل کیږي او داسې کسان چې رهبری کوي چې له فساد او رشوت څخه پاک وي. عراقي چارواکي وایي په یو شمېر بمي چاودنو کې چې د بغداد د شیعه میشتې سیمې یې په نښه کړي تر شپېتو زیات کسان وژل شوي دي. په عین حال کې د ځنو اورپکو چې پرون یې په رمادي کې په امبار یونیورسټۍ حمله وکړه تر سهار پورې د کیمپس په ودانۍ قبضه وه. د رپورټونو له مخې وسلوالو زده کوونکو استادانو ته له یونیورسټۍ څخه د وتلو اجازت ورکړو. له هغې وروسته د امنیتي سرتیرو وسلوالو ترمنځ نښته وشوه. د امنیتي ځواکونو لخوا په عراق کې تیر کال د سنی مظاهرچیانو تر ځپلو وروسته تاوتریخوالی زور واخیست. د ملګرو ملتونو د تیر میلادي کال د شمیرو له مخې په عراق کې نږدې 9000 کسان وژل شوي دي. د اوتر دې مهاله د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او د مشال رادیو په لومړي سرنی خبرونه سلام پښتونخوا کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. په شمالي وزیرستان کې د اوتمنځو وزیرو قبایلي جرګې غړي وایي چې په 15 ورځو کې له قبایلي سیمو بهراني وسوال استل ډېره ګران خبره ده. د سیاسي چارو کارپوهان وایي حکومت او پوځ په خپل باید دا کار وکړي.
وڅکار دی کومونه خو پرسته سره کولای شي. کومونه اول چې پوښي چې حکومت کوي څه او د پاکستان حکومت خاموشه کړي دا چې په خوله یو وي په عمل کې بلا کوي.
په افغانستان کې د ولسمشری لپاره د دوهمې دورې په انتخاباتو کې د برخه اخیستو لپاره انتخاباتي کمیشن او مذهبي مشرانو پر شذو د ونډې اخیستو ژغ کړی دی.
هغه با غیرت او خیم د څخه چې د ولایتونو تشریف راوړی واقعي پیغام به هغه دردیدونکو خیم د ترسي تر څو پټاکونه کې برخه واخلي.
او د جون پر 12مه نیټه د فوټبال نړیوال کپ سیالي په برازیل کې پیلېږي. په روانه خبرونه کې د دې ترڅنګ نور یو شمېر راپورونه هم درته لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. د مشال رادیو ټول خبرونه هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې تاسو اوریدای شئ. په روان خبرونه کې به په لمړي سر کې مشخص خبري اعلان ته ځو. لدیزه خبره د سیمې په اړه تازه حال راټولو او سبا تاسو ته راپور ناوړو. په لمړي سر کې ځو اسلام آباد ته. د مشال رادیو خبريال احمد الله دا اوس مرسره د ټلیفون پر لیکي. احمد الله سهار په خیر.
خدای دې بخښه احمد شاه.
احمد الله داس راپورون دي چې د پاکستان حکومت چې د دغه حکومت کې د رسنیو د نظم اداره ده یا د هغوی د کنټرولولو اداره د پیمرا د دغه هیواد تر ټولو غټ ټي وي سټېشن جیو باندې د 15 ورځو لپاره د دې پر نشراتو بندیز لګولې وو. او پرون بیا د پاکستان د دفاع وزیر ویلي دي چې د 15 ورځو بندیز پر دغه ټي وي سټېشن باندې ډیر کم دی. باید پر دغه باندې ډیر لوی بندیز یا د ډیرو ورځو لپاره بندیز لګول شوی. په دې اړه که تازه حاضر سره شریک کړئ.
بالکل احمد شاہ څنګه چې موږ اوریدو ته معلوم دی چې روان میاشتې شپږمې نیټې نه په جیو باندې د 15 ورځو لپاره پابندي لګولې شوې ده. نو 13 ورځ د دفاع وزیر خواجه آصف وینا وه چې د پیمره لخوا جیو له چې کومه سزا ورکړې شوې ده هغه ډېره کمه ده. د دفاع وزارت د دې سزا نه مطمئنه نه دی او په سزا کې اضافه لپاره دوی عدالت سره هم رجوع کولی شي. د دفاع وزیر وینا وه چې په 19 اپریل باندې چې کوم حامد میر باندې په کراچۍ کې حمله وشوله او د هغې وروستو جیو د آی ایس آی د مشر چې کوم میډیا ټرایل وکړو یعنی هغه چې بار بار په خپل چینل به ښودو د دغې حملې چې کوم ذمهوار به ګڼو نو په دې باندې د پیمره د سزا نه دوی مطمئن نه دي او د دفاع وزارت چې کوم دی په دې سزا کې د اضافې لپاره قانوني دغه چې کوم دی هغه حق محفوظ لري. او د دوی وینا وه چې د جیو لخوا دفاع وزارت پیمره او آی ایس آی باندې چې کوم د هرجانې کومه دعوه کړې شوې ده نو په دې لړ کې هم د دفاع وزارت چې کوم دی هغوی خپل جواب تیار کړی دی. احمد شاہ دادی میاد یو چې د آی ایس آی په مشر باندې چې کوم مشر باندې چې کوم تورونه لګول شي نو د هغه باندې چې کوم د دفاع وزارت له خوا د جیو په ضد باندې کوم درخواست دایر کړی شو نو په هغه باندې څو ورځې وړاندې د قائم مقام چیرمن پیمرا چې کوم پرویز اټور د هغه په مشرۍ کې یو اجلاس شو چې په هغه کې به جیو باندې 15 ورځې پابندي ولګول د هغه لایسنس معطل کو او د 1 کروڑ روپۍ جرمانه چې کوم هغه ته لګول ده.
ډیر مننه احمد لازمر سره د تازه معلوماتو شریکولو شو راز درته غواړم.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. له اسلام آباد اوس سو د پېښور پر لور. په پېښور کې د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان دا اوس مر سره د ټلیفون پر لیکه دي. شبیر احمد جان سهار په خیر. ډیر مننه احمد تاسو ته ټول
ورځونکو سهار په خیر.
مننه شبیر جان. داس راپورونه چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پر مرکزی حکومت باندې یو ځل بیان وکړي کړي دي چې په بجټ کې خیبر پښتونخوا لپام غورځولې او زیاتره کارونه د پنجاب په ګټه کړي دي. په دې اړه که تاسو حال مر سره شریک کړئ.
بالکل احمد شاہ پرون پنوخار کې هغه د خپل پټه کرکانو سره د غونډې ورستو میډیا سره خبره ترکه دا ویلو چې مرکز لخوا چې کوم وفاقي بجټ باندې کړی شوی دی هغه کې صرف او صرف د پنجاب زونې ضلع ته یا زونې سیمو ته ګټه رسول شوی دی. هغه دا وینا چې په وفاقي بجټ کې کوم د بجلی او د ګیس نرخونه سی ورکړی شوی دی بلکې هغه دا وینا چې په دوشي ویجن دا غینه به خیبر پښتونخوا ډیر زیات اغیزمنه کیږي ځکه چې ګیس او بجلی د دې سبي خپل داوار دی. بیا ولې دوی دغه شی سی ورکړی دی هغه دا وینا چې ته خیبر پښتونخوا د 13 لسیزن شیوا تر هغه غره کار د خپل زیره پر خصوصي پیګ نر اعلان کړی شوی او چې کوم بجټ اعلان کړی شوی دا ښکار د ښکاریږي چې دوی خیبر پښتونخوا سره دا د سلوک د مېرانې مور سلوک کې او صرف او صرف د پنجاب د پاره چې په پنجاب کې کاهاني دی دا شان د ګیس غټ غټ استعمالونکو د بیلې استعمالونکو په پنجاب کې دغه دغه وینا و چې د دې بجټ ته زیاتره फायदा چې کوم د پنجاب غټ سرمایدار یا کاروباریان یا کارخانه دار دي هغه یې د خیبر پښتونخوا ته پکې هیڅ داسې ګټ نشته بلکې دا یو وینا دی چې تاوان دی او دا دوی هیڅ کله هم نه مني. جی
صحیح. ډېر مننه شبیر جاز مر سره د تازه معلوماتو شریکولو شو راز درته غواړم.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کله
په پوکم 11 بجې
د باختر ستوري
په پوکم 2 بجې
راشه درشه
په 8 منټه د پاسا 2 بجې
د مشال مرکه
په 3:30 بجې
د سندرو امیل
په 4:30 بجې.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو د نن ورځې د 19 پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدئ. اوس راځو د راپورونو پر لور. د امن لپاره کوششونه کوونکی د پښتون مبارز فقیر ای پی لمسی حاجی ملک شیر محمد وای په 15 ورځو کې له قبایلی سیمو بهرني وسوال استل ډیره ګران خبره ده. خدای به په دې لړ کې مذاکرات کوي. یاد دی چې د جمعې په ورځ خیبر پښتونخوا کور کمانډر او گورنر د حاجی شیر محمد په مشرۍ د اوتمنزو وزیر جرګې ته ویلي و چې په 2 هفتو کې د قبایلو کې د امن پر ځای کولو لپاره بهرني وسوال وباسي. څېړونکي وایي که حکومت سنجیده وي نو ډیر طاقت دا ولرونکې د پاکستان پوز دی پخپل د بهرنی وسوال خلاف عملیات وکړي او د ترهګرو د استلو کار دی بې وسه قبالي مشرانو ته نه پریږدي. په دې اړه بشیر ګواش راپور لري.
د وزیرستان د اوتمنزو وزیرو د امن جرګې مشر او د پخوانی پښتون مبارز فقیر اپیل مسیح حاجی شیر محمد نن مشال رډو تول دوی بعد بهرنۍ او کورنۍ ټولو وسلوالو سره د امن لپاره خبرې وکړي.
مو خو بنیادی د امن د
لپاره چې کومه نقشه پېښ کړې ده دی وایي چې دا ټیک ته جمیز دا تاسو جرګه مانی باري کسان لکه هغه مونږ چې داسې په ګوته کړې نه دي او مونږ صرف دا ویلې دي چې هر یو قوت په وزیرستان کې دی چې دا امن ته راځي دا مونږ وروڼه دي جرګې ته جاری دي امن ته جاری دی ټول خبر وخیر تر سره شي او راغلي هندي
د رپورټونو تر مخه قبایلي سیمو کې په سلګونو بهرني وسلوال موجود دي چې ډېره برخه یې د القاعده او ازبکستان اسلامي تحریک غړي دي د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او سېنېټر افراسیاب خټک وایي پاکستان په دې مسله سنجیده نه دی دا هغه په خبره په خوا هم د پاکستان پوز قبایلي سیمو کې د یوې وسلوالې ډلې سره د سولې تړون کړی او شرط یې ایښی و چې بهرني وسلوال له خپلو سیمو وباسي چې کومه نتیجه یې ورنه کړه
دو زره اوم کې چې حفیظ ګلبدر سره کوم مایده کړې و هغه کې هم دا و چې د خارجیان ووځي دا د شپږ کالو شو یو کال شو حکومت دا مطالبه نه وکړي چې په دې ولې بل ځای رابط کیږي نو دا خبرې د شې چې پاتې ډېرې سنجیده خبرې ښکاري نه کار خو دې حکومت کار دی فوج کار دی قومونه خو برسو سره کولی شي قومونه هم اول چې پوښي چې حکومت کوي څه د پاکستان حکومت خاموشه کړي دا چې په خوله یو وي په عمل کې بلا کوي ما ته نه ښکاري چې حکومت سنجیده کاروایی کول غواړي حکومت ما یقین دی چې دې خبرې ته ورځي او باسي وخت اړي چاول افغانستان کې پتو لري چې کی هغه روسو بیا د دلته فیصله کوي
په 2000 کال کې د القاعده ډلې او ځایي وسلوالو د ازبکستان اسلامي تحریک ډلې سره جنگونه کړو د وزیرستان ملک بهرام وزیر وایي په خوا وزیر او طالبانو بهرنۍ ملیشي لخپل سیمو وستلې وي خو اوس هغه ډیر قوي شوی او په 15 ورځو کې نه په جرګو وستل کې دي شي او نه په زور
دا غیر ملکیان طاقت غالبا دومره کمزور غونه چې دې هغه خلک نشي ستل لکه څنګه چې د وانه نه وزیر وایستل نو ما خپل خیال نه کیږي چې دوی داسې زری وباسي خو البته کا وخت ورکو په وخت سره کېدای شي چې وځي چې مذاکرات وسره وکړي په کار خو داسې چې په مذاکرات باندې خپل توب شي نو هم وایي بیا د زور نه ورته نه خو بیا بل خبره کېدای نه نو په دا کې ما خیال نه کیږي چې داسې زر کې دی هغه وطن او ته ورسي هغه علاقو ته ورسي چې غنه دوی څوک وباسي مشکله ده ما
په دې وروستیو کې د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د تحریک طالبان په مرکزونو بمباری کړې وی او دفاع وزارت وایي چې پوز د ترګرو سره د مقابلې پوره قوت لري د پاکستانی پوز یو پوخانه افسر او د امنیتی چارو کارپو بریګیډیر صاد محمد خان پوښتنه کوي چې که پوز د وسلوالو مقابله کول شي نو له قبایلي مشرانو ولې د بهرنیو ترهګرو د وستلو لپاره مرسته غواړي
دا کور کمانډر دی یا دا گورنر دی ته وایي چې لکه تاسو دا کسانو باسه نو هغه د پاکستان فوج چې وسره ټینګونه او وسره انفورس ته وسره دغه دی نو هغه هغه یمي چې ما هغه رزست کوي د دې جوړت نشته چې دا پاسه په حمله وکړي نو هغه ریبانان بچ کم دینه سوتي سپای د کلاشنکوف یو پلاستیکو به یو ځای چاتر به چارې چاتر بشي هغه به خلکو سره چې دې سره د دمو درنا وسلا ده او هغه زړه دمره وسایل دي چې هغه به دې سره په جګړه باندې او په زور باندې به دا خلکو بس تم نه ممکن نه
د یادونه وردا چې د پښتون مبارز فقیر اپیل مسی حجی شیر محمد د اوتمنزو وزیرو د جرګې د لارې په داسې حال کې د امن راوسو حلی زلی شروع کړي چې دا محل د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د سولې خبرې زنډې دلی دي طالبانو د حجی شیر محمد د جرګې په لاترو ساتنه دی ویلی
بشیر احمد غواشو چې په شمالي وزیرستان کې د اوتمنزو وزیرو لخوا د جرګې په اړه تاسو ته راپور اوروي
پښتو وای مشال ریډیو ور
زموږ شغله مشال ریډیو څخه اوري فرایډی ټایمز مجله لیکي چې له تحریک طالبان پاکستان څخه د مسعود طالبانو د بیلیدو او حافظ ګل بهادر ډلې لخوا له حکومت سره د سولې د تړون ختمولو وروسته ځینې وسلوالې ډلې کوشش کوي چې د طالبانو د یو نوی اتحاد جوړ کړي د دې اتحاد خلاف به د پاکستان پوځ کوم ګام نه پورته کوي ځکه چې دوی به پاکستان کې بریدونه نه کوي بلکې افغانستان کې به خپله ترهګري جاري ساتي بشیر ګواش د دې مقالې غټه کې درته وروي
له پاکستان خبریدونکو فرایډی ټایمز مجله لیکي چې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو او قبایلي سیمو کې د حالاتو د بدلون له وجې کېدای شي چې تحریک طالبان پاکستان کې نور درزونه هم رامنځته شي چې دا به د بیلابیلو ډلو اتحاد ته لار برابر کړي په مقاله کې راغلي چې د تیرې میاشت په 28 تاریخ د مسعود طالبانو مشر خان سید سجنا اعلان وکړ چې له تحریک طالبان پاکستان بیلیږي او دلیل یې دا خود چې دغه تحریک له خلکو قلنګونه اخلي او گمراه شوه دی د هغه وین اعظم طارق چې خپل اصلي نوم یې رئیس مسعود دی وایي چې تحریک طالبان پاکستان کې ځینې ډلې داسې دي چې تر بریدونو وروسته په بدلو نومونو د هغوی ذمه واري اخلي لیکوال وزیرستان کې د مسعودو د ځایي مشرانو لخلې وایي چې تحریک طالبان پاکستان په یو ډرون برید کې د بیت الله مسعود تر وژنې وروسته د بحران سره مخ دی. د بیت الله مسعود ځای ناستی حکیم الله مسعود او د هغه د مرستیال ولی الرحمن د پلویانو ترمنځ جګړو کې خواوشا 300 طالبان وژل شوي دي. د خپل مزیو جګړو د کنټرول لپاره د تحریک طالبان پاکستان نوی امیر ملا فضل الله خان سید سجنا د مسعود وسوالو له مشرۍ لری کړ او پر ځای شیخ خالد حقانی مقرر کړ، خو سجنا دا ونه منله. په دې مقاله کې راغلی چې تحریک طالبان پاکستان کې مسعود جنگیالو او ځینو ګروپونو ملا فضل الله چې د مسعود قبیلې سره تعلق نه لري د خپل مشر په حیث نه دی منلی. د پاکستان امنیتی ادارې د دې اختلافاتو ګټه اخلي او کوشش کوي چې دا وسلوال نور هم سره جلا کړي چې د دوی کنټرول پې اسانه شي. د لیکوال په خبر امنیتی ادارو د خان سید سجنا سره مرسته کړې چې د حکیم الله مسعود ملګري له کراچۍ وباسي. فرایډے ټایمز مجلې لیکي چې په همدې حال کې شمالي وزیرستان کې د حافظ ګل بهادر وسلوالې ډلې د پاکستانی پوځ د بمباری او لوجې حکومت سره د 15 کلونو د سولې تړون مات کړی دی. د دې تړون تر مخه دوی وعده کړی و چې پاکستان کې به له بریدونو ډډه کوي او ټول پام به افغانستان کې جګړې ته اړوي. خو د لیکوال په خبره دې ډلې د تحریک طالبان پاکستان، حقانی نیټورک، القاعده او د ازبکستان اسلامي تحریک وسلوالو ته په خپلو سیمو کې خوندي ځایونه ورکړي وو. په مقاله کې راغلي چې سره له دې به هم د پاکستان پوځ د حافظ ګل بهادر خلاف عملیات ونه کړي، ځکه چې دا ښکاري چې د خان سید سجنا په مشرۍ به د حافظ ګل بهادر او بهاول خان ډلې سره یو اتحاد جوړ کړي. بهاول خان د پاکستان پلوا ملا نذیر ډلې مشر دی. د لیکوال په وینا د دې نوي اتحاد وسلوال به د پاکستان پر ګټو حمله نه کوي او افغانستان کې به ترهګرۍ ته دوام ورکړي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
زمنګ کورونه وران شو له حکومت وران کړل.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار.
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني.
د مشال ریډیو ځانګړيونه ز خبرونه زما کور او زما کلی تاسو پراتلونکو خبرونه کې اوریدلای شئ. اوسو د خیبر پښتونخوا د پېښور پر لور د تیرې څه مودې راهیسې د خیبر پښتونخوا د یو شمېر سرکاري محکمو ملازمین د خپل تنخواګانو د زیاتولو لپاره احتجاجي مظاهره کوي، خو حکومت تر دې دمه د دوی غوښتنې نه دی منلې. بلخ د خیبر پښتونخوا صوبایي کابینه د جمعې په ورځ د صوبایي وزیرانو، مشرانو او د صوبایي اسمبلۍ د غړو په تنخواګانو کې د 100% زیاتوالي منځوري ورکړه. احتجاج کوونکي سرکاري ملازمین وایي که په همدغه تناسب د دوی تنخواګانې زیات نه شوي نو خپل احتجاج به جاری ساتي. په دې اړه نور حال پېښور د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا کابینه په غونډه کې د صوبایي اسمبلی غړو، صوبایي وزیرانو، مشرانو او د اسمبلی نور عملی په تنخواګانو او نورو مراحتو کې د زیاتوالي منځري ورکړې ده چې تر مخه به یې د صوبایي وزیر بنیادی تنخواه د 1000 نه 3000 او د کور لپاره د میاشتې کرایې او 1000 روپیو علاوه د علاج معالجې د تګ راتګ پیسې او د غرنګ نور پیسې هم سیوا کړې شوې دي. خیبر پختونخوا کې د خپل تنخواګانو زیاتولو لپاره احتجاج کوونکي د صحت محکمې د پیرامیډیکل اسوسیشن مرکزی صدر سراج برکی لیډو ته وویل چې دوی سره صوبایي مشرانو وعده کړی دي او چې په کم تناسب سره دوی د خپل وزیرانو او مشرانو تنخواګانې سیوا کړی دي، همدغه تناسب سره به دوی ته هم تنخواګانې زیاتوي کنه دوی به خپل احتجاج ته دوام ورکړي.
دا زموږ د خیبر پښتونخوا صوبایي کابینت ډېر یو خاص فیصله کړی ده. نو موږ یقین لرو چې را په دغه ریښه به موږ ته ملازمین ته په نظر ګوري او که چېرې موږ سره د وفاق په شاده نه انټرویو شو نو بیا نو دوی چرته لاندې نو موږ لاړ یو نو همدغه میدان وي او خپل به موږ به څوک چپکل نشي خپل حق ته پاره بچکم نه هر څنګه جګړې به کوي. 14 تاریخ باندې زموږ د کوارډینیشن کونسل میټینګ دا او پای کې موږ به فیصله کوو او نیکست قدم اخلو. کوم څنګه چې د وفاق نه مطمئن نه یو د نواز شریف پوتله چکم د ناغه ملاجمین اوس زورا نو به په دغه انداز باندې خپل احتجاج کوو.
ولی هم په دې لړ کې چې کله په خیبر پښتونخوا کې حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د اطلاعاتو سیکرټري او قومي اسمبلی غړي عائشه ګلالۍ نو پختل نو هغوی مشال لیډو ته وویل چې د صوبایي اسمبلی غړو او وزیرانو د تنخواګانو زیاتولو کې په اسمبلی کې موجود سره د اپوزیشن ټول ګوندونه دوی سره په دې سلا دي او دا چې موجوده ګرانی سره سم په تنخواګانو کې دغه زیاتوالی شوی دی.
چې کوم رفتار سره مهنګي روانه ده نو هغه رفتار سره تنخواګانې هم بیا زیاتول پکار دي. بیا څومره د معاشره حصه ده دا چې کوم تنخواګانې اضافي سجیشن چا پېښ کړی او دا طریقې انصاف نه و پېښ کړی، دا مسلم لیگ نون پېښ کړی او دا اپوزیشن پارټۍ هم پکې شاملې وي. دا موږ کرپشن خلاف هغه جهاد چې موږ شروع کړی دی هغه حصه دی. چې موږ د ایم پی ایس تنخواه مهنګي چې څومره ده هغه مطابق شوې ده. ډیزل هم چې دی که وفاقي حکومت 10% کړی دی نو انشاءالله موږ به زیات وي د عوام لپاره.
یاد دي وي چې خیبر پښتونخوا کې د 1300 مودې راسې د ډاکټرانو، نرسانو، کلرکانو او استادانو نه علاوه یو شمېر سرکاري محکمو غړي د خپل تنخواګانو زیاتولو په لړ کې احتجاجونه کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تطبیق چې کولای د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د مشال رادیو ځانګړې اونیزه مرکه د مشال مرکه تاسو نن اوریدلای سي. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون د لیکوال عارف صدیقی و مقاله خپره کړې ده چې پکې راغلي دي باید طالبان له پاکستاني ولس سره اوږه په اوږه ودرېږي او دا ډول د پولیو ضد کارکونکو ته اجازه ورکړي چې بې له کومې ویرې په ټول ملک خپل کمپاین ترسره کړي چې دا ډول ماشومان د ګزړن له ناروغي څخه وژغورل سي. د مقالې نورې برخې اسرار العالم مومند وړاندې کوي.
په مقاله کې راغلي دي اسلامي هیوادونه په ګډه د پولیو ناروغۍ د لمنځه وړلو لپاره مبارزه کوي. د پولیو ناروغۍ د مخنیوي 2013-14 کال پلان لپاره اسلامي پرمختیایي بانک او د پاکستان حکومت 228 میلیونه ډالر او د دوبۍ شهزاده شیخ محمد بن زید 160 میلیونه ډالر ورکوي. خو خبره دا ده چې د پولیو د مخنیوي کمپین پر وړاندې تر ټولو زیات مزاحمت اهم په اسلامي هیوادونو کې دی. سږ کال په ټوله نړۍ کې تر دې د پولیو څخه باندې اتیا کیسونه مخې ته راغلي دي چې زیاتره په پاکستان کې دي. په پاکستان کې د پولیو وایرس په خورېدو دی ځکه چې تحریک طالبان پاکستان د پولیو د مخنیوي کمپین خلاف دي. په 1994 کال کې چې کله په پاکستان کې د پولیو د مخنیوي کمپین شروع شو نو ځینو خلکو یې پر دې وجه مخالفت وکړ چې ګیندا د غرب یو چاله چې غواړي د دوی ماشومان په راتلونکي کې د مور پلار له جوړېدو محروم کړي. خو په هغه وخت کې د پاکستان وزیر اعظم بنظیر بوټو پر دې پوه وا او دارنګ په ډاګه یې خپل لور آصفه ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل. خو له بده مرغه د اسامه بن لادن د لټون لپاره د هغه د ډي ان ای معلومولو په غرض د زیړی زد جالی کمپین چلولو سره د پولیو د مخنیوي کمپین اغیزمن شوی. خو تر ټولو مهمه خبره چې لپامه غورځول شوی هغه دا ده چې د پولیو زد څاسکی په خولي خوړل کیږي او دا رنګ د یو انسان د ډي ان ای معلومولو لړکی هیڅ مرستان شور کولی. همداراز غربي میډیا هم د تا لوی نقصان رسولی ځکه چې په اسامه بن لادن جوړ شوی فلم کې خودل شوی چې کوم کس د بن لادن د لټون لپاره راغلی وي نو هغه چې کوم جیکټ اغوستی وي پر هغه د پولیو ټکی لیکل شوی وي. که یو خوا دغه فلم جوړونکي غلطي کړې ده چې د زیړی ضد کارکونکو یې د پولیو ضد کارکونکو په توګه وړاندې کړي نو بل یې د پولیو ضد کمپین ته هم زیان رسولی. په مقاله کې راغلی دی چې په پاکستان کې د پولیو ډیر کیسونه په قبایلي سیمو کې راغلي دي سره چې د طالبانو کنټرول دی او دا رنګ تر ټولو زیات د قبایلي سیمو بې ګنا ماشومان د پولیو د خونړي وایرس ښکار کیږي. د چینج ډاټ ارګ په نامه آنلاین د پولیو ضد یو درخواست باندې په ټوله نړۍ کې د خلکو لخوا لاسلیک روان دی. په دې درخواست کې له طالبانو خواست شوی چې د پولیو د مخنیوي کمپین مخالفت پرېږدي او دا رنګ د پولیو ضد کارکونکو سره مرسته وکړي. دا درخواست به د پاکستانیانو نړیوالې ټولنې لخوا طالبانو ته وړاندې کیږي.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پوکم 11 بجې
د باختر ستوري
په پوکم 2 بجې
راشه درشه
په 8 منټه د پاسا 2 بجې
د مشال مرکه
په 3:30 بجې
د سندرو امیل
په 4:30 بجې.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. دا مشال رادیو د نن ورځې د پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدئ. د سهار 9:30 بجې سوې. اسرار الله مومند به د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
په شمالي ہندوستان کې د اوتمنځو وزیرو جرګې ویل دي په دو هفتو کې له قبلي سیمو بهرني وسلوال وستل ډېره مشکله خبره ده. خو دوی به په دې لړ کې مذاکرات کوي. دا خبره د یاري جرګې مشر ملک شیر محمد نن له مشال سره په خبرو کې کړي. یاد به شي چې جمعې په ورځ د خبر پښتونخوا کور کمانډر او گورنر د اوتمنځو وزیرو جرګې ته ویلي وو چې په قبلي سیمو کې د امن پر ځای کول لپاره دي په 15 ورځو کې دننه بهرني وسلوال سیمې وباسي. پولیس چارواکي وايي په کراچۍ کې د تیر مازیګر راهیسې د تشدد په پیښو کې د دوو پولیس سرتیرو په ګډون 8 کسان وژل شوي دي. د خبر پښتونخوا گورنر ویلي دي چې د ترګرۍ له کبله ډېر خلک وژل شوي او د په خبره وخت رسیدلی چې د ترګرۍ د لمنځه وړلو لپاره کوټلي فیصله وشي. پرون په پنډۍ کې د یو ځنمرګي برید له وجې د وژل شوي فوجي افسر د لاسنیوي وروستو خبریالان سره په خپلو خبرو کې مهتاب عباسي ویل چې ملک له ډېر وخت راهیسې له ترګرۍ سره مخامخ ده چې د خبره له وجې ډېره وینه توی شوې ده. افغان چارواکي وایي د بغلان په وروستیو سیلابونو کې څه باندې 15 کسان مړه شوي دي او څه باندې 200 لا درک دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان وروستۍ حمله چې په نتیجه کې 100 تنه ملکیان وژل شول وغندله. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي جان خوبش په کابل کې د جمعې د ورځې حمله وحشتناک او د جمهوري بهیر خلاف وبلله. د یونامیا اعلانیه وایي 2000 وجونکو د ولسمشر د کاندید ډاکټر عبدالله پر کاروان حمله وکړه. او عراقي چارواکي وایي په یو شمیر بمی چاودنو کې چې د بغداد شمیشت سیمې په نخه کړي تر شپېته زیات کسان وژل شوي دي.
دا مهم خبرونه لندز مو له مشال رادیو څخه واوریدي چې اسرار الله مومند وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپان ته د کتنی په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل د پاکستان مهمي ورسپانې لوستي او د اداريو مهم ټکی راغونډ کړی دی چې تاسو یې اوریدو ته راوړم.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د شمالي وزیرستان په صورتحال لیکلي دي. د کې ایکسپرس ورسپانه وایي چې شمالي وزیرستان کې د طالبانو خپل منځ کې اختلافات یو وار بیا زیات شوي دي او څو ورځې وړاندې شوین خطه کې وطن مړ شوي چې پکې د 15 تعلق د حکیم الله محسود ډلې سره خودل کیږي. اداري مخکې لیکي چې 13 ورځ د اوتمانځي قبیلې مشرانو د خیبر پښتونخوا د گورنر او کور کمانډر سره هم ولیدل او ورسره د وزیرستان په صورتحال خبرې وکړې. د دوران دوی ته ویل شو چې 15 ورځو کې دننه دننه د شمالي وزیرستان نه ټول غیر ملکی اوستی شي او تر هغه به حکومت څه قسمه کاروایی نه کوي. اداري اخره کې وایي چې اوس په داکتی شي چې د شمالي وزیرستان مشران د کار کې سمره کامیابیږي او کومقامي خلکو غوړي نو هیڅ سوق دلته نه خو حالات خرابول شي او نه حکومتي رټ چیلنج کول شي. بل طرف ته داسې حال کې چې د خ او بد طالبانو ترمنځ اختلافات صفا مخې ته راغلي دي نو که حکومت د دوران د دوی خلاف یو مکمل پوزي اپریشن شروع کړي نو امکان دی چې حکومت تباه لویا بریا په لاس ورشي. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې لاهور های کورټ د شپېته سیاستوالو او بیوروکریټس په ضد اخبار کې اشتهار ورکړی چې د دې خلکو بهر ملکونو کې اساسي او جایدادونه دي او هر حال کې دوی تر شلم جون پورې خپل جواب عدالت کې جمع کړي. ادارې وایي چې هر څوک دا معاملې عدالت کې ده او په دې زیاتې خبرې نشي کېدی. خو بیا هم دا خبره د یادولو ده چې وخت په وخت په پاکستانی سیاستوالو صنعتکارانو تاجرانو بیوروکریټس او جرنیلانو دا تورونه لګي چې د دوی جایدادونه او کاروبارونه بهر ملکونو کې دي او پاکستان د قرضو لاندې گیر دی. بل طرف ته دا خبره هم د هر چا په خوله ده چې ملکی دولت بې درېغه لوټل شوی دی. اداري وایي چې د ټوله ملکي بازي قانوني نقطې داسې دي چې هغه د خلکو ته فایده ورکوي او دا به ډېره ګرانه وي چې دغه خلک خپل پیسې واپس د ملک ته راوړي. خو که خدای خپل فضل وکړو او د دې خلکو د خپل غریب ولس په حال رحم راغی نو کېدی شي چې سلار جوړ شي او که داسې نه وي نو په قانوني طریقه د پیسو واپس راوړل ډېر ګران دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن ټایمز ورسپانه په یو مقاله کې لیکي حقانی شبکه چې په شمالي وزیرستان کې د لسګونو کلونو راهیسې فعال ده د پاکستان پوز په مسلسله توګه د دوی په ضد د پوزي عملیاتو څخه انکار کوي. بلخ د افغانستان د شنونکو شبکه په مقاله کې لیکي چې ایران په شام کې د بشر الاسد رژیم د ملاتړ لپاره د یاغانو پر ضد په زرګونو افغان کډوال ګمارلي دي. د دوه مقالو تفصیل انیسا اجمل وړاندې کوي.
دی واشنگتن ټایمز رسپانه لیکي په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو تر مخه وسلوالې ډله حقاني شبکه چې د دوی په وینا د طالبانو او د القاعده نه زیاته خطرناکه ده په شمالي وزیرستان کې د لسګونو کالونو راهیسې فعال ده. مقاله لیکي که څه هم د دغې ډلې پر ضد چې امریکایي پوځي بو برګډال یې 15 کاله په بند کې وو ډرون بریدونه ودرول شوي دي. په 2011 کال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په میرانشاه کې د حقاني شبکې پر مرکز د ډرون برید اجازت ورکړی و چې د مقالې تر مخه د هوایي بریدونه په افغانستان کې د امریکایانو پر ضد د بریدونو د ادرولو لپاره د یوې شریکې هڅې پیل و خو د لږې مودې لپاره یې دوام ولرلو. د افغانستان په پکتیا ولایت کې چرته چې په 2009 کال کې امریکایي پوځي بوئے برګډال هم د خپل پوځي مرکز نه وتلی وو حقاني شبکه د امریکایانو پر ضد حملو ذمہ واره ده. مقاله لیکي د بوئے برګډال نه بعد امریکا استخباراتي چارواکي په پوځ کې د بیا کار پیلولو لپاره د پښتنو په وخت د حقاني شبکې په اړه هم پوښتنې وکړي. واشنگتن ټایمز لیکي د جنگونو په برخه کې د برتانیا څېړنیزې ادارې د حقاني شبکې مسلې داسې بیانې کړي چې حقاني شبکه اوس هم په شمالي وزیرستان او د افغانستان په جنوبي ختیځ پوله باندې محفوظه ځایونه لري. د پاکستان فوج په مسلسله توګه په شمالي وزیرستان کې د القاعده د مشرتابه د موجودګۍ پرته هم د پوځي عملیاتونه انکار کوي. مقاله لیکي د پاکستان په اسټابلیشمنت کې ځینې عناصر اوس هم په افغانستان کې د خپلو ګټو لپاره حقاني شبکه یوه ګټوره ملګرې ډله ګڼي. بلخوا د افغانستان د شننکو شبکه په یو مقاله کې لیکي چې وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د مې په 2 یو رپورټ خپور کړی چې ایران په شام کې د حکومت د ملاتړ لپاره د افغان شیاګانو د برتی کولو هڅې کوي. دغه رپورټ د افغان او لویدیځو چارواکو په حواله لیکي چې ایران په شام کې د یاغیانو پر ضد د جګړې لپاره په زرګونه افغان کډوال برتی کړي دي او ورته $1500 د میاشتې تنخواه ورکوي. رپورټ زیاتوي چې د ایران انقلابي ساتندویان شیعه وسلوالو ته په شام کې د جګړې لپاره روزنه هم ورکوي. دغه رپورټ د ایران د کوم نواخلي تر مشهد او بیا تر اصفهان پورې په مختلفو ځایونو کې د افغان شیعهګانو د جنازې هغه عکسونه هم ښودلي دي چې پکې د ایران د انقلابي ساتندویانو د ځایي چارواکو د ګډون خبرونه دي. د جرمني یو خبریال په کابل کې یو ځوان هزاره رضاکار سره خبرې کړې دي چې په کابل کې د ایراني سفارتکارانو لخوا د برتی په کمپاین کې د برخې اخیستو لپاره د خلکو د چمتووالي په اړه ویلو سره زیاتوي چې د دغه کمپاین چلوونکي په پټه شیعه ځوانان د شام د جګړې لپاره د مذهبي ټینګار او د اقتصادي ګټو په بدل کې هڅوي. مقاله لیکي د بشار الاسد رژیم د افرادي قوت د زیاتولو سره د بهر ملکونو جنګیالانو ته بلنې ورکړي. د دې سره سره د لبنان حزب الله ډله چې په شام کې د 2012 کال په پیل کې داخله شوې ده، ایرانیانو د عراق خلکو هم په دې جګړه کې برخه اخیستې. دغسې د یمن د 1600 نه واخلي تر 200 پورې جنګیالي د لږې مودې لپاره په 2013 کال کې شام ته تللي وو. ویل کېږي چې دا جنګیالي شیعهګان دي چې په رسمي توګه د شام د شیعهګانو د زیارت د ساتنې لپاره ورغلي دي. په شام کې د 2012 کال د جګړې د پیل راهیسې خواوشا د 2000 زیات هزاره افغان کډوال په غیر قانوني توګه اوسېږي چې پکې زیاتره ترکی او اروپا ته د تلو په وخت په لاره کې دغلته پاتې شوي دي. په دې کې زیاتره کډوال په دمشق او یا د دغه ښار په خواوشا کې اوسېږي او ځینې بیا د زینب زیارت سره اوسېږي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ. په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان ورستي حمله چې په نتیجه کې 300 ولسی وګړي وژل وغندل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبیش په کابل کې د جمعې د ورځې حمله وحشتناکه او د ډیموکراتیک بهیر خلاف وبلله. دوی نامه اعلامیه وایي دوه ځانوژونکو د ولسمشری د کاندید ډاکټر عبدالله پر کاروان حمله وکړه. په دې اړه سالم محمد صالح نور تفصیل راکوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبیش په یو اعلامیه کې وویل له ګڼګوڼې پر یوه ډک سړک چاودنه تر ټولو اساسي اصول تر پښو لاندې کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما ویان نظیف الله سالارزي ازادي راډیو ته وویل چې اداره یې د ملکیانو په وړاندې برید له نړیوال بشري قانون څخه سرغړونه بولي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی او په کابل کې د یوناما د دفتر مشر د افغانستان د انتخاباتي پروسې ملاتړ او پر دې ټکي ټینګار کوي چې افغانان د ډیموکراسي دفاع ته ژمن دي او دغه ډول کارونه یې مخه نسی نیولی. راپورونه وایي دوه ځانوژونکو د ولسمشری د کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله پر انتخاباتي کاروان هغه وخت حمله وکړه چې دی د کابل په لویدیځ کې یوې غونډې ته روان وو. د جمعې د ورځې په پیښه کې بخپل عبدالله ته زیان ونه رسید. خود یو نامه اعلامیه وایي په پیښه کې د امنیتي پرسنل په ګډون 14 کسان ووژل شول او 46 تنه نور ټپیان شول. ولسمشر حمید کرزي هم دغه برید چې چای مسؤلیت نه دی اخیستی غندلی دی. په همدې حال کې د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې د دې حملې په اړه وضاحت ورکړي.
دا موضوع وړ نه ده. د کورنی امنیت له کمیسیون څخه جدي غوښتنه ده چې د امنیتي ارګانونو مسؤلین وغواړي. دا قضیه شریکه او راپور یې د کمیسیونونو ګډې غونډې ته بیان کړي. د کمیسیونونو د پریکړې له مخې به د امنیتي ارګانونو چارواکي د جرګې عمومي غونډې ته راوغوښتل شي.
جمهوري ریاست یو هیئت ټاکلی چې د دې حملې په اړه څېړنه وکړي. د وزیرانو شورا په اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر حمید کرزي د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داودزی د دې هیئت مشر ټاکلی او یو اونۍ وخت یې ورکړی چې خپلې څېړنې ورسره شریکې کړي.
سلیم صالح و چې په کابل کې د هغې وروستۍ حملې په اړه جزئیات راکول او ویل یې چې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هغه حمله غندلې ده چې د ولسمشری پر کاندید ډاکټر عبدالله باندې سوې وه. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو په لومړۍ سهارنۍ خپرونه سلام پښتونخوا کې اوس تاسو پام د نغمې په غږ کې د سندرې پر لور راګرځوم، وروسته به نور راپورونه تاسو واورو.
خپل اختیار لا جوړ نه یم تل چې شور د پیغلو پاګو در نه وی روح چې می زخمی
زمو شغ له مشال رادیو خوري د نغمه پژاخ کتاب سندر اوریده د مشال رادیو لمړی سالنی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوښنه ولیدي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د ولسمشری د دوهم دور انتخاباتو کې د ګډون لپاره د خلکو د هڅونې په برخه کې د دینی عالمانو مخکښو شزو قومي مشرانو او ځوانانو رول مهم بولی. دغه کمیشن پرون په انتخاباتو کې د دینی عالمانو قومي مشرانو مخکښو شزو او ځوانانو د رول په اړه په کابل کې ورځنی سیمینار جوړ کړی وو چې په اړه نور حال کابل د یوسف خان زدران په راپور کې واوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون یو ځل بیا د هیواد د دینی عالمانو قومي مشرانو مخکښو ښځو او ځوانانو نه وغوښتل چې خلک په دوهم دور انتخاباتو کې د ګډون لپاره وهڅوي. د انتخاباتو د کمیسون لخوا په همدې هدف جوړ شوي یو ورځني سیمینار کې د دغه کمیسون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق مرخیل د قومي مشرانو دینی عالمانو فعال ښځو او ځوانانو رول په راتلونکو انتخاباتو کې مهم وبالو او له دوی نه یې وغوښتل چې خلک په انتخاباتو کې د ګډون لپاره وهڅوي.
چې دی ولایتونه تشریف راوړی او نننې غونډه کې اشتراک کړی دا او واقعي پیغام به په مربوطه ولایتو کې هغه متنفز او همدارنګ هغه دردیدونکو خويندو ته رسي ترڅو په ټاکنو کې برخه واخلي تشویق سي د دې ټاکنو خپلواک کمیسون ته قابل دی قدر.
ښاغلی امرخیل خلکو ته ډاډ ورکړ چې دغه کمیسون به د لومړی پړاو انتخاباتو له تجربې نه په ګټه اخیستو سره د دوهم دور انتخابات په شفافه توګه ترسره کړي. په دې سیمینار کې د دینی عالمانو قومي مشرانو مخکښو ښځو او ځوانانو ترڅنګ چې له بېلابېل ولایتونو نه راغلي وو د اطلاعاتو او فرهنګ قومونو او قبایلو وزیرانو او د ښځو چارو وزارت مرستیال هم ګډون کړی وو. په دغه پروګرام کې یو شمېر دینی عالمانو او قومي مشرانو ژمنه وکړه چې د انتخاباتو د اهمیت په اړه به د هیواد په مختلفو سیمو کې د پوهاوی پروګرامونه پلی کړي. په ورته وخت کې د ښځو چارو وزارت ټینګار کوي چې د انتخاباتو د لومړي دور په پرتله به په دوهم دور کې ډېری ښځې خپلې رایې وکاروي. د دغه وزارت مرستیال مشګان مصطفوي چې په یاد سیمینار کې ګډون کړی و په دې اړه وویل:
در انتخاباتو قبلی نقش زنا
په تیرو انتخاباتو کې د ښځو ونډه 14% وه. د ښځو چارو وزارت په دې عقیده ده چې په راتلونکو انتخاباتو کې د موانعو په لمنځه وړلو د ګډون د اندازه نوره هم پراخه کړي. موږ د انتخاباتو دې دور ته هم امادګي لرو او په 14 ولایتونو کې زموږ د ښځو چارو ریاستونه او په 14 ولایتونو کې د خزینه او تفریحي باغونه به د انتخاباتو کمیسیون سن په واکې وی چې د خزینه او نارینه سایټونو په حیث ورڅخه استفاده وکړي.
د میرمن مصطفی په وینا محلي ارګانونه او د ترانسپورت وزارت باید د رای ورکونې مرکزونو ته د خزو د انتقال لپاره لازم آمادګي ولري. سره لدې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د رسنیو او جماعتونو لپاره د عامه پوهاوی پروګرامونه پرمخ وړي، خو د کارپوهانو په باور لا هم یو شمېر میرمنې د کورنیو تعصبونو له امله له ستونزو سره مخامخ دي او په خپله خوښه په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د پریکړې حق نه لري. ټاکل شوی چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوهم پړاو د راتلونکې اونۍ د شنبې په ورځ ترسره شي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
زموږ غږ له مشال رادیو خبري. د افغانستان کرکټ بورډ په هیواد کې د کرکټ د پراختیا په هدف پرون په کابل کې ورځنیز پروګرام پیل کړ. د کرکټ بورډ چارواکي وایي په دغه پروګرام کې به ځوان ورزشکاران ته د کرکټ د قوانینو په برخه کې زده کړې ورکړل شي. د دوی په وینا دغه پروګرام د کرکټ د آسیایي شورا په مرسته جوړ شوی او 15 ورځې به دوام وکړي. نور تفصیل د خان محمد سند په راپور کې.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې د دغه روزنیز پروګرام لاره به د کرکټ ځوان ورزشکاران د دې ورزش په ټولو قوانینو په او ظرفیتونه به لوړ شي. د کرکټ په دې روزنیز پروګرام کې د هیواد له ډیرو ولایتونو نه شاوخوا 150 ورزشکارانو ګډون کړی دی. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس نور محمد مراد وویل په دغه پروګرام کې شامل ورزشکاران مکلف دي چې خپل ولایتونو ته لستنېدو وروسته هغه څه چې دلته زده کړي له نورو ځوانانو سره شریک کړي.
دغه د ظرف سازی او پروګرام دی چې د لوبڅارانو یا د امپایرانو لپاره لیول 1 کورس دی. نوموړی کورس د آسیایي شورا او د افغانستان کرکټ بورډ په ګډ هڅو باندې شروع شوی ده او هدف یې هم دا ده چې د لیول 1 په سطح باندې د آسیایي شورا سرټیفیکټ لرونکي لوبڅاران باید په افغانستان کې ولرو.
د خاغلی مراد په وینا دغه پروګرام د کرکټ د آسیایي شورا په مرسته پیل شوی او 15 ورځې به دوام وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې په هیواد کې کرکټ هر ورځ تر بلې پیاوړی کیږي او دوی توانېدلي چې په ټول هیواد کې د دې لوبې 12 اکاډمۍ فعالې کړي. د دغه روزنیز پروګرام پاکستانی روزونکي محبوب شاه آزادی راډیو ته وویل د افغان ورزشکارانو پوهه او فزیکی وړتیا د ستایلو وړ ده.
میرے کہنے کی بات نہیں ہے بلکہ تو تمام دنیا جانتی ہے کہ افغانی پلیئر جو ہیں کرکٹ کے وہ بہت ٹیلنٹڈ ہیں.
زما خبر نہ دا بلکہ ٹولا نڑی پوہی گی چھ دا افغانستان دا کرکٹ ورزشکاران ڈیر استعداد لری. دو دوی دلا پر مختگ لپارا دا روزن کی ضرورت شتا او ورسر با پدی ہیواد کے دا ورزش نور پر مختگ ہم وکڑی.
د پروگرام گڈون کون کی دا ڈول پروگرامونا دا کرکٹ دا پراختیا لپارا گٹھاور بولی. د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې اوس مهال په ټول هیواد کې د کرکټ 70 روزون کې شته خو هڅې روانې دي چې دا شمېره 200 ته پورته شي. کرکټ په افغانستان کې اوږده سابقه نه لري خو لیدل کېږي چې افغان لوبغاړي په لږه موده کې توانېدلي چې د کرکټ په آسیایي او ځینو نړیوالو سیالیو کې ښه وځلیږي. د کرکټ بورډ چارواکي وایي له 13 سباندې 10 کلونو راهیسې په هیواد کې د کرکټ د ورزشکارانو شمېر سباندې 15 لکو ته رسېدلی دی.
ل کرکټ څخه ځو د فوټبال پر لور. د جون پر 12 نیټه په برازیل کې د فوټبال د نړیوال کپ سیالي پیلېږي. په دې اړه احمد شیبر یو راپور جوړ کړی دی چې تاسو پام ورته راګرځو.
د فوټبال نړیوال جام لوبې د پنځشنبه په ورځ د جون په 12 په برازیل کې پیلېږي. دا دوهم ځل دی چې برازیل د دې لوبو کوربه دی. تیر ځل په 1950 کې د فوټبال نړیوال جام لوبې په برازیل کې شوې وې. د کوربه برازیل ترڅنګ د نړۍ د 1.5 هیوادو لوبډلې په دې لوبو کې ګډون کوي. دا لوبې به یوه میاشت دوام وکړي او د جولای په 14 به ختم شي. لومړی نړیوال جام په 1930 کال کې ترسره شوی و او راتلونکی جام چې د پنځشنبه په ورځ پرانیستل کیږي شلم یو دی. د لومړي ځل لپاره به د فوټبال په دې نړیوال جام کې له داسې ټکنالوژي کار واخیستل شي چې دا به پکې معلومی شي چې توپ د ګول له کرښې تیر شي. البته بیا به هم اصول دا وي چې پریکړه به لوبڅار یا حکم کوي. د فوټبال په نړیوال جام کې د کوربه برازیل ترڅنګ 1.5 نورې لوبډلې دي چې په 8 ګروپونو کې ویشل شوې دي او په هر ګروپ کې د 4 هیوادو ملي ټیمونه دي. له کوربه برازیل او د تیر فوټبال نړیوال جام له اتل اسپانیا پرته نور ټول د غربي له سخت بهیر وروسته توانېدلې دي چې د جام لوبو ته لاره ومومي. رسنۍ چې د فوټبال جام لوبو د لوبغاړو په اړه راپورونه خپروي نو په تکړه لوبغاړو کې د میسی، رونالډو، یحیی تورې، رونی او یو شمېر نورو لوبغاړو نومونه یادوي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم لوبغاړی حمید الله یوسفزی په دې باور دی چې دا ځل به د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نړیوال له نویو تکړه لوبغاړو سره آشنا شي.
د فوټبال د نړیوال کپ اړم راپور واوریدی چې په برازیل کې د جون په 12 یعنی د راتلونکي پنځشنبه زیارت په ورځ پیلېږي. اوس څو جلال آباد ته. د افغانستان د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار مخابراتو چوک ته څیرمه یو ځوان په قلمونو، کلیبندونو او کنجکو په هنري بڼه نمونه د ټلیفون شمیرې او د خلکو د خوش شعرونه د یوې برېښنایي برمې په وسیله توږي. د حکاکۍ د هنر کیول ورته د خلکو پام راړولې نو بل لور ته حکاک له خپل کاروبار هم خوشاله دي. د حکاکۍ په هنر په جلال آباد کې د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد له حکاک او څو تنو مینوال سره خبرې کړي او یو راپور یې پرې تیار کړی دی چې تاسو یې اورېدو ته راوړئ.
د غزوان چې خلیل الرحمن نومیږي د پکتیا ولایت سره تعلق لري او د جلال آباد ښار مخابراتو سلور لاري تصویر مې د یوې مغازي مخې ته په پلي لار د صادر لپاره ډول ډول قلمونه، غاړکۍ، کلی بندونه او کنجکی اچولي چې اکثر وخت ورته ځوانان ولاړ وي او دې ورته د هغوی د خوخي نمونه د ټلیفون شمیرې او یادګاری لیکنې په قلم، غاړکۍ او یا هم کلی بند په هنري بڼه توږي. دا ځوان یو وړشان بیټری، برما او یو وړوکی سټک د خپل پن او زار غنی. دی وایي چې د تیرو شلو کلونو راهیسې د همدې هنر له لارې حلاله روزي ګټي.
شل کاله کېږي زده کار کوم، د پاکستان په مختلفو بازارو کې مختلفو جو کې ماده کار کوم، خو دغه پنځه کاله کېږي افغانستان ته راغلی. دا افغانستان کې څوک نور نه و، نو یو زما بیا مې یو دوه درې کسه تور نور ته مو خو د څه کابل کې کار کوي، شاګردان لرم، ګرمیاست زه ورته حساب کوم. نو ما ته له ډېر څه دا خپل هنر ډېر ښه ده، دغه زه په دې ډېر خوشحاله د الله تعالی نه چې الله تعالی ماته یو هنر راکړی ده.
پر دغه هنرمند اکثر وخت مشتریان هم ورټول وي، او د هر یو له هم دا وی چې په قلم کې دی بند او یا غاړکۍ باندې د خپل خوخي نمونه او یادګار نقش کړي. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
نوم مې داوتا، په دې قلم باندې په دې نمونه او لمبرونه لیکو، په دې چې دا د هر متعلم د هر محصل د قلم او د علم او د ادب او د کتاب سره مینه هم نور زیاتېږي.
نوم سراج الدین دی، او د دې لپاره موږ په دې شیان نمونه لیکو چې بل څوک دا اور باندې ونکړي، د خپل شناخت لپاره نمونه اور باندې لیکو.
د حقاقۍ د هنر د مینهوالو په وینا، په خاطر دی چې افغانستان ته د پنې تعمیر په برخه کې برېښنایي وسایل نه و راغلي، نو د حقاقۍ هنر په هغه سیمو کې ډیره وده کړې وه چې د نخترو طبیعي ځنګلونه په کې شتون لري، چې خلکو به یې د عمارتونو په جوړولو کې په لرګینو کړکیو او دروازو ډول ډول حقاقي کوله. خو په دې وروستیو څو لسیزو کې دغه هنر په ولسي کچه هم کمرنګی شوی، او نه هم دولت د دغسې لرغونو هنرونو د ژوندي ساتلو او پرمختګ لپاره منظم پروګرامونه لرلي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال راډیو په لومړی سهارنۍ خبرونه سلام پښتونخوا کې او تاسو پام د منتظر خان په ژغ کې د سندرې پر لور راګرځوم، وروسته به خبري غړي پایل کړو.
ما صرف فکر شي چې یو بل تازه